سلامونه او ستوري مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مې د رسمنې ته ده د مشالې د نن ورځې نخصاته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزا عبد الحی کاکل او ګل ایاس هرکلای کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې درو خو په فایل کې به مایک ګل ایاس ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لمړی د خبرونو سرټکی د تورخم پول نن په سلورم ورځ هم تړل شوی او له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته د مسلې حل لپاره ورغلی د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د پانه باستانو د پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړیدي او نن په بغداد کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل دا تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال لري ته ویلي چې په تورخم پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار په لنجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسیدلی دی نن د دوی ترمنځ یو بل ناسته هم امکان لري بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی وایي له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولي تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي نو موړی تیر ورځ مشال اړتیا ویل د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته د هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي د پولي تړل کېدو له کابله دواړو خواو ته ګڼ شمیر خلک ایسار دي چې پکې ښځې ماشومان مشران او ناروغان شامل دي نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي چې د پاناما اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړیدي د پاناما اسنادو پلټون لپاره حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولې و چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواهش شوی وو د سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر جمالی د خط په جواب کې ویلي چې د حکومت ضابطه کار لاندې په پلټونو کې کلونه لګیدل شي نو موړي ځا تکړه چې سپریم کورټ په هغه صورت کې عدالتي کمیشن جوړول شي چې حکومت ورته په انفرادي توګه د هغو کسانو او شرکتونو تفصيلات ورکړي چې له هواده بهر د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې کمپنیانې لرلې د سپریم کورټ چیف جسټس بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې اپوزیشن ګوندونو د پانه باسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار رد کړی وو د پاکستان بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اشپاړس جنگي البتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل پریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بلخصوص د کانګرس مسلسلي غوښتنې هم رد کړې دي سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لټ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د روانه میاشتې په پیل کې د امریکا بارونو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي د پاکستان افوز مشر جنرال رایل شریف د پنځو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده د فوز ام اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماخام په خبر شوی بیان کې ویلي دې کسانو ته فوزي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفوره چوک د اسماعیلیانو پر بس د حمله او د ټولنیزو چارو فعال سبین محمود وژن په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي تیر کال په مئی کې د شیاګانو اسماعیلی فرقې پر بس په وسلوال برید کې لسلویختو زیات کسان وژل شوي ول بیان وی د دې کسانو نمونه طاهر حسین منحاس سعد و عزیز اسد الرحمن حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت ای ایس پی دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې تیر ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریز وروستو لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلي او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه بخکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي بلې خواته افغانستان برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي نن د عراق پلازمینې شمال لوري ته په یو خارګوډي کې په یوې چایخانې وسله والو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. بلاد ښار ګوټی چې زیاتره پکې شیاګان میشتې له بغداد 80 کیلومتره لرې په شمال کې ده. په بلاد کې درې وسله والو نن سهار وختي په یو چایخانې کې په ناستو خلکو ډزې وکړې چې کله پولیس دغه د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوه وسله والو خپل ځانونه والوزول. پخوا هم دغه شان بریدونو تورونه په اسلامي دولت وسله والې ډلې لګول کېدل. دا پیښه په بغداد کې د هغه خونړۍ برید څو ورځې وروستو شوي چې پکې 93 کسان وژل شوي ول او 115 ژوبل وو چې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې وه. ټاکل شوي امریکا په پولینډ کې د فوزي تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړي چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. واشنگټن وایي دا ډال به د ناټو غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له لورې له لنډ او منځني واټن ویشتونکو توغندیو وساتي. روسیا ویره لري چې کیدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیک توازن خراب کړي. د روسیې احتجاجونو باوجود امریکا تیره ورځ په رومانیا کې له ځمکې څخه د توغندیو د مخنیوي نظام پرانست. د 2013 کال تر پایه به د پولینډ په شمال کې د فوزي تنصیباتو جوړولو کار بشپړ شي. او روسي خبر په شام کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دا د لبنان دی شیا ملیشي ته لوی ګزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وژل کېدو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو په بیروت کې یو ټلویزیوني چینل چې دی ډلې ته نږدې دی ویلي دي د حزب الله د لوړ پوړی قومندان د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیلو پر دې ادا کومه تبصره نه ده کړې. دا د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال عرفت انجم نه د موسم حالو د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپے اخیستل کیږي او په 1.45 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپے 80 پیسے او په 1.09 روپے 40 پیسے. یو پاؤنڈ په 1.50 روپے 50 پیسے او په 1.50 روپے 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 45 پیسے اخیستل کیږي او په 28 روپے 50 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپے 2 اتیا پیسے او په 19 روپے 1 اتیا پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 2 پنځوس پیسے او په 1 روپے 3 پنځوس پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 2.25 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پېښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 دېرش او کم نه کم 24 وي. بنو کې به 9 دېرش او 40 او کوټه کې به 2 دېرش او 48 وي.
خبرونه مو له ګلایاز او د موسم او کرنسی حال درته رفت انجم درکړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پورتورخم د تعمیراتي کارو پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو له وجې د تورخم د بندې لارې د خلاصولو په اړه د دواړو غاړو د چارواکو خبرې لا هم کامیابه سوي نه دي. په زرګونه خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
تورخم باندې دا حکومت مګه ورکې نه او حکومت زمکه په وچه تاسو پراتو ورګې باندې پراتو یو بیګښه
ما شومان دي ټول بیماران دي زنانه دي اورا جان مرګ یال پراته دي.
د پاکستان چیف جسټس د حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو لپاره ورلېټل سوی خط رد کړی دی. ولی
یو خدا ویل دي چې تاسو مونږه واقعي کرپشن به خلاف څه کار وایي چې کار وایي شنو قانون سازي وکړي.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي چې له حزب اسلامي هر ډلې سره خبرې اترې اخیری مرحلې ته داخله شوې دي.
تقریبا وسره توافق ته رسیدلې یو زیر معمولی معمولی خبرې پاتې دي چې نش یک شنبه په ورځ باندې و نوې خبرې سره استاسو په خدمت کې یو چا
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سند خبرونه د پایل رپورت د تورخم دروازه نن په څلرم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په لنجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ مذاکراتو څلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسیدلی دی، خو نن د دوی ترمنځ یو بل ناستې هم امکان لري. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه بند دي او سکه مسافر په لوړو کې د رسوي وو هغه بیرته پېښور ته ستانه شوی دی. د مشال ریډیو خبريال لسیم فرحات شنواری د سیمې څخه دغه رپورت راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. دوی وایي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجه د حل لپاره تر اوسه دواړو خواوو چارواکو سره څلور وارې مذاکرات وکړل خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون ماښام په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا بریګیډیر واجد پراچا، د ملیشا کمانډنټ خیبر رائفلز کرنل طارق حفیظ او د افغانستان لاړخه جنرال فرید، لیفټیننټ کرنل نثار او د سنور چارواکي شامل وو. نن به دواړو خواوو چارواکو ترمنځ یو بل ناسته هم کیږي. په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، کاروبار پکې په ټپه ولاړ دی، ټول سرکاري دفترونه هم پکې بند دي، قومي ترانسپورټ اډه هم تړل شوې ده او چې کوم مسافر افغانستان ته د تلو لپاره په لوړګي کې دیر شوي وو هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. دغه خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې کسانو کې یو تن مسلم یار مشال ریډیو ته وویل:
تر هم بند دی نو دا حکومت مونږ ورکې نه هغه حکومت ځمکه په وچه تخته پرته وي، ورګیو باندې پرته وي، بېګه شپه او دا سپور روډې خروس مخامخ ته پوه شو ځمکه پرته دي، اوبه ورته رسېږي یا نه رسېږي، ټیکه رسېږي یا نه رسېږي، ورته غریبانه دي ټول.
یو بل تن نصیر احمد وویل:
کیسه ډېره خرابه ده، ماشومان دي، ټول بیماران دي، زنانه دي، ورو جان مرګ یال پراته دي، ورو مشکلات ډیر زیات، لیاره بند ده او مو غواړي چې لیاره ته کولاو کې مو پری دي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکي دي اوس د انساني همدردی په بنیاد د تورخم دروازه د خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص کړی او د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په موضوع به ورسره ورستو خبرې اترې وکړو. خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې کله ورته افغان چارواکي په دې پوله باندې د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه ورکړي نو د هغې نه پس به د تورخم دروازه خلاصوي.
دا فرهاد شنواری هلته په افغانستان کې په پاکستان کې د افغان سفیر له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دی وایي چې دوی کوشش کوي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې کړې، راځي چې ورته غوږ شو چې وایي دی هڅه کوي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
ما دلته خصوصا د هغو مقاماتو سره یې چې په دې اړوندې تبن تصمیم نیولی دی یا صلاحیت ته دغې وظیفې لري هغې سره ما د سهار نه څو بحث درلودې. یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی. زما امیدواري دا ده، البته سلوکي واده به مشکله وي ځکه چې مونږ هم یو موقف لرو، نو اضافه تر بحث به ما غوي چې د خپل موقف نه په دفاع سره یو نتیجې ته ورسېږو او د دې نتیجې په پایله کې طبعا هم د کرکېچ او څه هوار شي حل شي او هم د تورخم لارې بېرته پرانیستل شي.
زخیل بول صاحب، تاسو ویل چې تاسو یو موقف لري، افغانستان یو موقف لري، د افغانستان موقف څه شی دی؟
تفصیلات ډېر نه شم تللی. هغه دا دی چې دلته دوی یو سیمې خاردار چې دی رښتیا ده چې د صفري نقطو نه البته دوی وایي چې سل متره داخل کې دی، خو د دېرش نه تر پنځوسو زموږ طرف وایي. په هر حاله کې په دې مخکې بحث شوی او دسنه چې بحث نه شوی توافق هم صورت نیولی و، دسنه چې نه نیولی، خو هغه توافق په یو سلسله د نورو توافقاتو کې و. نو زموږ د خوا البته مسؤول ارګانونو موقف چې منطقي موقف دی هغه دا دی چې په دې سلسله د دوه درې توافق کې چې صورت نیولی دی چې یو یې تطبیقېږي همزمان دې هغه نور هم تطبیق شي، چون دا یو توافق دی چې دواړو طرفو مخکې سره البته په دې باندې مجالس نیولي دي او یو نتیجې ته رسېدلي دي. د هغه مغې نتیجې په رڼا کې او د هغې د تطبیق په صورت کې به حل د دې شونې اوسي او امید هم دا دی چې په هماغه شکل باندې یو حل راوباسو.
یعنی ستونزه لکه څرنګه چې تاسو یو څه ناڅه تشریح کړه، یو څه زړه ده او پخوانی ده او که نه بل ورته بل او کنه د سشکاري سيزني سياسي فشارونه هم بي ځکه چې په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان روابط د سي بهتره نه دي لکه څو مشت مخکې چې
هغه نه تاثیر لري عمومي وضعیت سياسي او د اړیکو تبن په دې موضوعات باندې تاثیرات لري دا موضوعات که په یو بهتر ماحول کې په اسانه حل کیږي په یو دشوار ماحول کې چې وسی لرو یو سیستم زمن کیږي نو هغه مغلقیت شته عمومي فضا د روابطو ډېر ښه حالت کې نه ده دا ورباندې تاثیر ګزاره ده سیاسي موقفونه او نور موقفونه تبن چې سره په تضاد کې دي ډېر ښه نه دي دا ستونزه شته خو په دې ټولو نیولو سره تبن بیا مذاکره د لارې حل دی مذاکره به کوو خپل موقف سره بیا هم په هغه چارچوب د مذاکرې هغه زموږ کوم تصامیم چې پخواني دي او هغه موقفونه چې په هغې باندې تبن موږ خپل پخواني بحثونه له دوی سره لرلي دي د هغې سره په نظر کې نیولو سره به زما امید دی چې وبه کړی شو چې یو حل وبوسو
زخیل ول صاحب ځینې کسان چې په تورخم کې دي انتظار دي یا د دوران د کرښې له هغه خوا افغانستان خوا ته زیاده افغانستان لخوا د خیبر پښتونخوا په خوا روان دي هغه له ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي څه فکر کوي د دوی دغه مشکل به یو ډول د افغانستان خبري تر تاثیر لاندې رانولي چې له پاکستان سره ځینې خبري ومني
نه 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 هغه ما پرون نه لیکلو چې افغان خلک د فشار نه راوړي چې خوشبختانه نه راوړي مونږه مهنتونه په خوام غالل دي وسیم غالل شو زه ورون کې دي ما ته پاره ولنه دي زه ورون چې خپل مریضان ګورم چې په یو بد حالت کې پاتې ستا دي خو ته یا احوال ته دا وي د شوار انتقال چې دا څنګه خبره ده من هغه فرد ما ته مګر طبعا ملي ګټې چې ملي ګټې ټول نه پورته دي نو پاره کې تاسو مې څه نه کوم ورته نه دي امر کوم چې ان شاء الله دا راته چې لږ مډیر نه راځي سره د دې چې ولې شخصي عاطفي اړخ مو څه ده خو هغه خو تاسو لږ راځي مګر تسنیمي اړ چې کوم دی هغه نو بیا د دې له جدا ساتو
زخیل بل صاحب مننه
لطافه نه
دا د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر سخیلواتی له احمد شیبر سره د تورخم پولی او له دې په نتیجه کې د رامنځته شوو خلکو مشکلاتو یا د پاکستان له چارواکو سره د خبرو پاړه تفصیلی خبري کولې او سیو بل ریپورت تر زوغه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس انور زهری جمالی د پاناما ستاتو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړیدو په اړه د حکومت له خوا لیږل شوی خط رد کړی دی په جواب کې چیف جسټس ویلي دي چې د کوم ثابته کار د حکومت لخوا ورکړسوي دي دغه په تحقیقاتو کولو سره به کلونه ولاږي زهیر جمالی ویلي که حکومت د کوم خلکو یا کمپنیانو خلاف پلټنې کوي نو د هغه په اړه دي په انفرادي توګه تفصيلات ورکړ سي نو د عدالت د دې کمیشن په جوړولو غور کولای سي نور تفصيل د رابع اکرم خان په ریپورت کې
چیف جسټس لاړه د قانون وزارت ته لیکل شوی خط کې ویلي شوی چې د حکومت لاړه پلټون لپاره کم ثابته کار ورکړی شوی نو دا غي تر لاندې پلټنې په مکملېدو کې به کلونه لګي چیف جسټس خط کې ویلي چې تر څو مناسبه قانون سازي نه کیږي نو سپریم کورټ پاناما اسنادو په اړه کمیشن نشي جوړولی چیف جسټس دا هم ویلي چې کوم خلکو او کمپنیانو خلاف پلټنې کول دي نو دا غي په اړه دې په انفرادي توګه تفصيلات ورکړی شي نو عدالت د دې کمیشن په جوړولو خبر کولی شي یاد دې چې حکومت تیره میاشت سپریم کورټ رجسټرار ته د پاناما اسنادو پلټنو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړولو لپاره خط لیکلی وو وفاقي حکومت وایي چې چیف جسټس به د خط جواب ورکوي د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي چې د سیکشن 55 تر لاندې یو تحقیقاتي کمیشن نه څه مطلب وي او نه یې مقصد د په وینا چې چیف جسټس دا خبره کړې که حکومت واقعي د کرپشن خلاف څه کول غواړي نو قانون سازي دې وکړي دې زیاته وي
یو خو دا ویل دي چې تاسو مونږه واقعي کرپشن به خلاف څه کول غواړي چې کاروایي وشي نو قانون سازي وکړي او قانون جوړ کړي دا قانون مطابق بیا موږ ته بنګو تاسو ته هغه شوکو دویمه هغه دا ټیک وایي چې دا کوم ډیالوګ دی لیکلی دی نو هغه 1947 نه شروع کیږي نو چې دې کې خو څه ده به تیر شي پاتې به کوي دا وایي چې چا چا به خلاف انکوایري وکړو دا نومونه خیر او صفا صفا خبر ہو کے دا جدی بینک ڈیفالٹر بینک ڈیفالٹر جدی قبول نو واسے نو کے سم نو واسے چے صفا دے فلانے دے نو من تو ہے سپریم کورٹ دا ٹھیک وی لی دی چ مہربانی کے اور کتا سو صحیح مقصد وی نو بیا دے مقصد مطابق رات دا گو کے قانون جو
جس کر دے چے عدالتی کمیشن لا پارا دا حکومت لا خوا جوڑ کڑے شوی ضابطے کار مخالف ڈلو رد کڑے وو او بیا خپل ہم جوڑ کڑے وو خو پاغي بر سر دا حکومت اتفاق نہ مو شوی بلخو وزیر اعظم با اوس گل پاورس مخالف ڈل لخوا د او سوالونو جواب ورکوي مخالف ڈل لخوا د پاکستان د وزیر اعظم نه پلندن کې د جیدات د ټیکسینو د ورکولو او د اساسو په اړه به سوالونه کیږي حکومت هم د اپوزیشن مخې ته او سوالونه ایښي دي واضح دي چې د پاناما اسنادو افشا کېدونه پر سر پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ په شمول د نورو شتمنو خلکو په بهر ملکونو کې کمپنیانې او سرمایه کاری مخې ته راغلي وه
دا ربی اکرم خان د پاکستان د وزیر اعظم بارني چارو سلاکار وای لیبې مدیرای سي د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات سره سوي دي سرتا جسټس ترمازګر سينر ته پوینا کول په پاکستان د اف 1400 په خرڅلاو کې د ریات نور کول د اړیکو سړوالش کارندوی کوي د ول پاکستان پر ځینو موضوعاتو د امریکا غوښتنی رد کړی دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړی تفصیل ربی اکرم خان راکوي
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سردار جدید سره خبره تسلیم کړي چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي د سیرت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي دوی ویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي د سرتا جسیس په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي سینټ د خپلې وینا کې سرتا جسیس اوویل امریکایي چارواکي کانګرس د هغه هیوا څېړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقاني وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي سرتا جسیس په وینا چې دیرشم مې نه تر دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره دی او پاکستان د امریکایي انتظامیه د اف 16 الوتکو معاهدې ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي یاد دې وي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث په سینیټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپله خارجه پالیسی کې د بدلون وکړی شي دې لړکې سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
سینیټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسی څه ده د ولس منتخب په پارلمنت په کار دی او مرکزی حکومت څه دی هغه خارجه پار کار کې پار چار کې په در خصوص په خارجه پالیسی کې دوی په کار دي چې پارلمنت ته جواب دي نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ سے جواب دے دی نہ پارلیمنٹ سے کم خبر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ منی
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی د سلو وجې داسې ښکاري چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هواره شي
پاکستان دی اپنی طرف سے
دی وایي پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکې لخوا مشکلات را روان دي خو امریکې ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکې ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي د سینټګړو ته د سرتاج جسیس د وینا نه پس د سینټ چیرمن رضا ربانی د اف 16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلې او هدایت یې کړې چې مشترکه غونډه کې د دې جاج واخیستی شي د اته اف 16 جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالره دی چې پکې 340 کروڑ ډالره امریکي حکومت لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالره پاکستان لخپله ورکول وو
دا ورابی اکرم خان د شوزو د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو نن په پېښور کې واغونډه وکړه چې په کې فیصله وسوه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځلو کې به د رضاکارو روزوانانو ټولنې جوړوي د دې ټولنو کار به نه یوازې د شوزو حکومت ترلاسه کول بلکې نارینه او ته د شوزو د درناوي تبلیغ هم کول دي په دې اړه د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا خزو د خیر خیګړی او حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنډیشن په پیښور کې وی مشر سایما منیر مشال لیډو ته ویل چې ګیر چاپیره هر خوا په خزو د زور زیاتی او دوی ته کم نظری کول مخ په زیاتېدو دي، ځکه دوی یو پروګرام شروع کړی چې د پښتونخوا په بیلابیلو چلو کې به رضاکار ځوانان هلکان جینکۍ په دې اړه کاروي چې رضانانو سره د خیر ویي او دوی ته حقونه ورکولو په اړه خپل خپلو سیمو کې کار وکړي آنے والی پخپلا بلکہ چاپر چل کے ہم نور نارینا پدیڑا باندھے خبر پڑی
تاسو گوری چی پاکستان کے و پاکستان نا باہر ہم دا دا خضو خلاف تشدد ڈیر زیاد شو نمونگ دا وینو چی دا زوانان چی دا دا دنیا آبادی چی دا سلویق پرسنٹ خلق دا نو پکار دا دے چی دوی سرکارو سوا چی دای کلا چی دای سر لاس کے و دا فیصلہ سازی اختیار برازی دا با دای آغا فیصلے کئی آغا کارونا بکی گی چی کم بزمون دے سوسائیٹی دا پارا بخی دا خضو خلاف تشدد خاتمہ بکی گی دے سر او دای دا پدے کنوینس کو چی دا خضی چی دی کو د دې داغي رشتہ داران ندی کو داغي مور نه داغي خور نه بهسه ته انسان داغي عزت
د غونډل راغلي د مردان سره تعلق درون کی یو ځوان رضاکار نظام مشال مشال لیډو ته ویل چې دوی دغه کمپین اول د خپل کور نه شروع کړي او بیا به نور ملګری هم د ځان سره کړي او تم یې سرګند کړه چې ځوانان په خصوصي توګه هلکان دوی سره په دې کمپین کې ملګری شي نو ډیر مثبت اغیز به وغورځي
انسان د خپل ذات نه شروع څنګه مال په کا دي جرنه ما یو خور مور دا ویرا ز دا کوشش کوم چې غیله خزه وګورم نو کوم چې زما طرف ته راځي نو مالم کوشش وکړ دي چې غیته مو مغه نظر باندې قتل وکړ دي ان شاء الله کوشش وکړو چې کوم زمونږ سره سرکل کې کوم زمونږ مرګري دي زمونږ یاران دوستان دي فیملیز ممبرز دي ټول سره مونږ ان شاء الله په دې باندې خبره کوم او کړم دا وسره دا یو ډیر غلط ټرند دی چې دا ختم شي د سوسایټی نه او د معاشره امن طرف ته لاړ شي
مثبت امید مینه ان شاء الله چې مثبت نتیجه به راځي دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم आवाज او عورت فاونډیشن په دې مقول شیخو کو دوی د صوبې په بیلابیلو سیمو کې په ډېړه د خبرداري کمپاینونه کوي نو بلخو د پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې په زنانو سره د زور زیاتی کیسونو کې زیاتوالی هم روان دی نو باید په ډېړه حکومت چې کوم قانون سازی کړی دی په هغه باندې عمل درآمد یقیني کړی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرامه نه کښېني چې د 2001 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شوو پښتنو وژونکي نه ویني ول سوي د مشرانو تیره شپه د مې په 12مه د تورې ورځې په توګه یاد کړه تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل نه کاله مخکې د وژل شوو شاوخوا 50 کسان کورنۍ ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی محمد عمران معلومات راکوي
ویناوالو ویل چې 12مه د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده په لابه د مرغلا هم د دې ورځې مجرمان نه دی په ګوته کړی شوي د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان ویل چې د 12مه د وژل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده خو د دې پر شا سم مصلحتونه دي
تر هغه وخت پورې پارام نکینو تر تو پورې د 12مه د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سو پورې چې دې خبر ده ستاسو سوال په دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې کوم تعلق نه ده خلک را لدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې ور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسف زیوای چې د 12 مې د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی
دا په دې ریاست ظلم دی په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلی دی دا ریاست کو په پښتون ځان منی په پنجابي ځان منی په سندي او په بلوچ ځان منی نو دا مجرمان به خامخا نیسي کفر کردار ته به رسي د 12مه د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی د دې ملک عدلیه مقروض ده د دې ملک څوک سنیټر دی قومي اسمبلی ممبر دی صوبایي دا مقروض دي
پر دې مقابله بلې پوسټرې هم لګېدلې وي چې په 12مه متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادرا او پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو نهه کاله وړاندې په 12مه د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لرې کړې شوي چیف جسټس افتخار چودري د هر کلي لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو وکیلانو او مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول خو لا تر دې دمه د دغه پېښې ذمهوار نه دي په ګوته کړې شوي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یوانیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوانیمه بجو
سروي
په درینیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پینزو بجو
اوسم پنځمه بجې سوي دي ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال اړو ته ویلي چې په تورخم پوله د ازان تار لګولو او تعمیراتي کار پلانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو څلورم پړاو هم بی نتیجې پای ته رسیدلې ده بلخوا د ننګار وادي وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولې تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي چې د پاناما اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړېدی د پاناما اسنادو په اړه حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولی و چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواهش شوی و د پاکستان بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د پاکستان پوز امشا جنرال رئیس شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده د فوز عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماخام په خوشوي بیان کې ویلي دې کسانو ته د فوزي عدالتونو تیر کال د مرګ سزا اورولې وي د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشري وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کمی راولي نن د عراق پلازمېنې شمال لوري ته په یو خارګوټي کې په یوې چایخانه کې وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 10 کسان وډل شوي او 15 نور روبل دي د دې برید زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده راکړ شوی امریکا په پولند کې د فوزي تنصیبات جوړولو کار پیل کړی چې دا به د یورپ لپاره د ناتو د لوی او لانجبند دفاعي ډال برخه تشکیل کړي روسیا ویر لري چې کېدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیک توازن خراب کړي او په شام کې د حزب الله یو لړپورې قومندان په یو چاودنه کې وژل شوی دی
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلې ادارې کې څه لیکلي رابی اکرم خان ورته کتنه کوي
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پرې خو دي ځینو د خپل غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو خو پاکستان کې یو میاشتې ردو باوجود دا واضح نه شو چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او کده کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي د سلوجې په دریم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په مول اهم امور شاته پاتې دي ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شو نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي ادارې لیکي اوس وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده نو په کار ده چې معاملې ته همول سره هوار کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ و دوه میاشتې پاتې دي خو 400 په لنډ کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سلور کسان مړ شوي دي ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پریږدي ادارې په وینا چې کال 2003 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی وو او تباهي کړې وه نو د هغه طبقاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي د څه لپاره د منصوبهبندۍ ضرورت دی ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د پراخولو ګنجایش شته په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی شایي په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی وي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخ شي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي چې د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شو، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي ریبې نه یوازې د ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسی. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړي شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سوواره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه ومنلي.
د حزب اسلامي حکومت په اړه د خبرو اترو په اړه رپورټونه هم لرو، خو اول به لاړ شو د ایران ته. ایراني چارواکي وایي سږ کال ایراني وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نه شي تلای. دوی ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک فرشته جلالزی رپورٹ راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی، او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی، او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا و فرشته جلالزی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار و مشري حزب اسلامي سره د سولې په مذاکراتو کې پر مهمو مسایلو موافقه شوي، او راتلونکي یکشنبه به دواړه لوري خپل وروستی دریځ اعلان کړي. د دغې شورا مرسیال تارمن سلیم د جمعې په ورځ مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی او محدوده موارد پاتې دي. د قاسم سلیمان رپورټ اورو.
د سولې عالي شورا وایي چې د دغې شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره به د سولې خبرې راتلونکې یکشنبه نهایي شي. د دغه شورا مرستیال الله رحمان سلیم ازادي رډیو ته ویل چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسیدلې دي. د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره په مذاکراتو کې اساسي خندونه له منځه تللي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به پاتم موارد هم حل سي.
د حزب اسلامي هیئت سره چې کوم خبرې روانې لیلا الحمد مخکې ورسره تللي وو یو حد پورې چې کوم اساسي ماده وې تقریبا ورسره توافق ته رسېدلې وو. ځینې معمولی معمولی خبرې پاتې دي چې یک شمې په ورځ باندې به نوې خبرې سره استاسو په خدمت کې یو ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د مذاکره کوونکو پلاوی او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې جریان لري. دواړه لورو د خبرو له پیلېدو سره پر یوې 15 مادې طرحې بحثونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د مشرانو د نمونه ایستل، د اسیرانو خوشي کول، افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب اساسي غوښتنې دي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال دا ونویل چې له حزب اسلامي سره به د سولې وروستی تفاهم لیک کله لاسلیک کېږي. جمهور ریاست هم د دواړو لورو ترمنځ د وروستي سند د لاسلیک کېدو وخت نشي، خو وایي چې د سولې مذاکرات د یوې ورځې یا اونۍ کار نه دی. د ولسمشر مرستیال ویند د واخان مینهپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي اساسي غوښتنې د ولسمشر تر څیړنو لاندې دي او په خبره کې دغه غوښتنې د قانون خلاف نه وي نو مثبت ځواب ورکړي.
خبرداري
کې رئیس جمهور د سفر تاسو خبر یاست چې ولسمشر په سفر کې دی. ولسمشر ته د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفر راسي وبه یې کوي او هغه غوښتنې چې د قانون او نړیوالو موازینو سره مخالف نه وي وبه یې مني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ګونګې دي. یو له دغه کارپوهانو څخه حاجي سید داود وایي د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي غوښتنې او د حکومت ځواب باید خلکو ته روښانه وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د امریکا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پر روانو خبرو اترو کې یو شرط د ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له تور لیستونو څخه ایستل هم شامل دي. رسپانه دا هم وایي چې کابل د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو دفترونو ساتونکو او ګاډو ورکولو هم منلې دي چې ورباندې به د کال $4 میلیون لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې. نیویارک ټایمز لیکي 18 ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پای ته تر رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې له حکومت سره د روغې خبرې اترې کوي. د 1996 کې هغه وخت کابل پرېښود کله چې طالبانو کنټرول ترلاسه کړ. نیویارک ټایمز ورمخ لیکي اوس چې د ګلبدین حکمتیار او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ خبرې اترې روانې دي نو دواړه غاړې د جوړجاړي خبرو ته آخري بڼه ورکوي. په دې کې د حزب اسلامي له لوري د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا او ګورو ملتونو د ترګری له لیست استل هم شامل دي. خو امریکا وايي دا کار وخت اخلي، په کار دی لومړی تړون وسی نو بیا به د افغان حکومت په رسمي غوښتنه پر دې کار پیل کړي. البته واشنگتن دا شرط هم لري چې باید شاغل حکمتیار له نړیوالو ترګرو ډلو سره خپل اړیکی وشلوي. خو په مذاکراتو کې شامل ده د استاذ کریم امین وايي دوی ته دا شرط د منلو وړ نه دی. د دې په وینا دا کار ځکه نس کولای چې د ترګری یو متفقه نړیوال تعریف نستا. نیویارک ټایمز زیاتوي چې افغان حکومت شاغل حکمتیار او د ډلې نور مشرانو ته په کابل کې د ځایون لپاره د سهولتونو ورکول منلې دي. په مذاکراتو کې شکیل د افغان سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاورمن نیویارک ټایمز ته ویلي دوی ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو او دفترونو ورکولو باندې سلا سوي دي او په دې لړ کې ځینې ځایونه هم کتلي خو لایم په اړه فیصله نه ده کړې. ورسپانې ته په خبرو اترو کې شامل یو کس د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې له دې سره سره به افغان حکومت د حزب اسلامي مشرانو ته ګاډیاني او ساتونکي هم ورکوي چې پر دې هر څه به په مجموعي توګه د کال $4 میلیون یعنی شاوخوا 40 کروڑ پاکستانی روپۍ خرچ راځي. نیویارک ټایمز وایي ګلبدین حکمتیار غواړي چې په افغانستان کې دننه د پاکستان په یو لوی کیمپ کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د میشتو افغان کډوالو لپاره یو کلی هم آباد کړي. ورسپانه وای دغه کیمپ حزب اسلامی له کال 1980 راسی د خپل مرکز په توګه استعمال کړی دی. ورسپانه پرمختي کې چې ځین خلک د ګلبدین حکمتیار د اتحادونو د ماتولو له عادت په ویره کې دي. دوی وایي چې دای د جګړې په ډګر کې دومره درد سر نه دی لکه چې په سیاسي ډګر کې به وي، هغه ځکه چې د ولسمشر غنی حکومت له کورنۍ اختلافات سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز د ریپورت جزئیات مو اوریدل. د امریکا ورسپانې واشنگټن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د مسلمانانو ضد تعصب له اسلامي سخت دریځ سره مرسته کوي. د مقاله د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي پخوانی مشر ډیوډ پیټراس لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې سخت دریځ په منځني ختیځ کې له کورنۍ جګړو ګټه پورته کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې د خبرې سوې د مقالې په پیل کې راغلی چې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کاله وسو او د هغو بریدونو د سرغنا د وژونکو 15 کاله وسو، خو بیا هم نړۍ د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ ده. د مقالې لیکوال ډیوډ پیټریاس لیکي د امریکا د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره په کېدونکو بحثونو کې باید د خبرې ته هم پام وسی. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې یو شمیر هیوادونه په کورنۍ جګړه اخته دي او د اسلامي دولت غوندې وسلوالو سخدري جوړلو لدی څخه ګټه اخیستې او یو شمیر سیمې نیولې دي. د لیکوال په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له همدې نیولسو سیمو د هغه ځای پر خلکو زورواکي تپلې ده او له هغه ځای په نړۍ کې بریدونه تنظیموي. ډیوډ پیټریاس لیکي د ترهګرو د فعالیتونو او پلانونو ته په پام سره به د امریکا د نوي ولسمشر لپاره یو څه زمواري زیاتې او مهمې وي. مقاله زیاتوي چې دا به یو تیروتنه وي که د اسلامي دولت او القاعده غوندې سخدریزو وسلوالې ډلې له پامه وغورځول سي. د لیکوال په وینا دا تاریخ ثابته کړې ده چې داسې ډلې چې کله خوندي پټنځایونو پیدا کړي نو بیا یې د ناکرارۍ او تشدد لپاره کاروي. مقاله لیکي چې د امریکا غوندې ټولنې د فعالیت لپاره زیاته تکیه پر امنیت کوي او کچیري ترهګرو په دې کې خندونه واچول نو دا د جمهوریت په وړاندې خطر کېدای شي. نوموړی لیکي چې دا د ترهګرو د نظریاتي ایجنډا مهمه برخه ده چې د جمهوریت بنسټونو ته ګواښ پیش کړي او هغه لمنځه یوسي. ډیوډ پیټریاس لیکي دې هر څه ته په کتو سره زه په امریکا کې او له امریکا د باندې د مسلمانانو او اسلام ضد سیاسي مفکورې اندیشمن کړی یم. د لیکوال ډیوډ پیټریاس په خبره د مسلمانانو پر ضد تعصب په نړۍ کې له اسلامي سخدریزۍ سره مرسته کوي. نوموړی لیکي چې داسې مفکورې نه یوازې د امریکا د خوندیتوب سبب نه ګرځي بلکې داسې کړنې د ګټې پر ځای زیان رسوونکې وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په هنوای وسوالو سخدریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک لزان سر ملګری کوي. دا خبره د مایکروسافت شرکت مسال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو شخ کړي چې د سخدریزو د انټرنیټ کارولو مسله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمنه نسی. اسرارلم مومند پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګري زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
چونکه دا د
څوک چې دا انټرنیټ چلی دا د هغې په لاس کې دی چې هغوی دا پالیسي څنګه جوړوي. آیا یو سړی اکاؤنټ جوړي، د اکاؤنټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسیس نه تیری چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کومینو معلومات هغې اول ترلاسه کړي بیا اجازت ورکړي. که نه که دغه شان اجازت وي چې هر یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي، هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاؤنټ هم جوړولی شي، ټویټر هم کړی شي، او سمپل په یو نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کړي، نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي. او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیاء الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي، او چې کوم اکاونټونه د ترګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي، د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري، تاخیر کی، او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسی ساتي نو باید بلاک کړي، هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کار ونشي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي،
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی، نریټیو چې دی هغه ته بدل هم کېږي. یعنې زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي، زما په خیال دا شیان چې دي دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي، او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د ده په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو له وړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار ده چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د شمالي وزستان برسال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کورسوي خلک خپل کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ډو ټول دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له انور خان شیرانی سره خبرې کړي او له دې پښتلې چې د کډوالو خپل کلیو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسې کې اوس چې زیرا غلې ده مخته عمر په اورز کې تقریبا 200 شل کډل لګلې د مش کم دا اوس سټیج 3 شروع کړي پدې کې اول مې 200 کډل لګلې دا کم لاند سید آباد کله دي او اوس موږ ته د هدایت راغلې دي چې دا کډې تاسو تیزې کړي 313 پورې موږ فیملیان رسولې دي په اورز کې امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د تاخیل تحصیل دی دا شروع کړي دي تینا پس اوریدونکو دي والدی هغه تاسو خپدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس ځي
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی نو په فیز 1 کې لمن سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي محمد خیل ورسی لدی ز آباد به بویا وي ان شاء الله بویا ز خبات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمی زخه خلک راځل دو ان شاء الله واپسی به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو
سید کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه دي زبرزو کې تاسو راېستلې دي او بیا واپس غازی
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راېستلې و نو دا دوه کلی به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو نه دي ورسی بل بوې زخه بعد مونږ کوو
میران شاه او میر علی دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل چې خلک به کور شوي دي د دې زینا به کور شوي دي دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاه او میر علی به هم شروع کړل شي زر تر زره
درنمی او د سیدګي مکمل شي په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میر علی تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو له هغې باسې کوم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شوی
دا چې کوم خلک واپس ځي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کوم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي داسې کله واپس ځي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي له دې څخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره ورکوو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس ځي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضرب عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغې باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ پخپله پولیټیکلی دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلۍ به هله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کوم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سهولیات چې کوم دي هغه مونږ ورکړل د آرمي په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کوم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي
کوم حکومت هدایات دي د هغې مطابق ان شاء الله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالار زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
او سم د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د ورستۍ غړي ورستۍ شیبه تر رسیدلې ګولای ازبد خبرونو لنډې وړاندې کړې
دا تورخم دروازه نن په سلورمه ورځ هم د هر ډول تک راتک لپاره تل شوې ده د خیبر ایجنسی تنظیمي چارواکو نن مشال لوټ ویلي چې په تورخم پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار په لنجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرات او سلورم پړاو هم به نتیجه پاتې رسیدلې دي ملخوا د ننګرهار والی وای لکابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولی تړلو پر مسلې وسره خبرې وکړي نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د پاناما اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړېدی د پاناما اسنادو په اړه حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولی چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواست شوی و د پاکستان د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوي دي تېر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف د 15 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی آر تېر ماښام په خبر شوي بیان کې ویلي د کسانو ته فوجي عدالتونو تېر کال د مرګ سزاګانې ورکړې وې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر مشریزې وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. نن د عراق پلازمینې شمال لوري ته په یو ښارګوټي کې په یوه چایخانې کې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ټاکل شوی امریکا په پولینډ کې د فوزي تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړي چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. روسیا ویره لري چې کېدای شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیکي توازن خراب کړي. او په شام کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دا د لبنان دی شیا ملیشی ته لوی گزار کړل کیږي.
د خبرونو لنډیزونو له ګله هزه خبرې درې هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه او نور خبرونې او پخوانی خبرونې د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ. د دې تر څنګ که تاسو فیسبوک لوي نو په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو پانستا او هلته تاسو ته ویډیوګانې تصویرونه او لیکل شوې بڼه کې نور مقالم لوستلی شئ. اوس عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. تقریبا